درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په جوا کې دی، وزې دي، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه لوړ کړي دي.
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د موږ ډېری هېوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دې کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
دوی په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دې کار نه دی، خدای دې ګناه زموږ په غاړه ده، کله دې په غاړه ده، کله ژیړي، کله بېشتانې، هر څه ګناه ستا غزمه خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پیښه پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پیښه کې د موري کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرول یې ده. د د پوینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وژل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستې او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اخچا کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو تېرونه یې د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی. د طالبانو د خطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یوه لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړیو ته به یې سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغه یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 3 تنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د په وینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 16,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2.5 میلیون تنه مړه شوي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8,000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسګونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځوونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغه مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو له لارې ځواب ویلې دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3 میلیون نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی شاروال کاخا کلادرجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. د دا خبره پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم مبالغ. میخایل ساکاشویلی چې کلونه کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د ښاروالۍ او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو وبریدل. زموږ خبرونه د سهار له د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیو وبری 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کوو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی و. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشري ناورین خبرداري ورکړل شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوي، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویاند سلام الجنابي ویلي چې د دانش تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبي وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکي وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارټین ګریفتس د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغمرستی بعد د هغه افغانانو ژوند لارې د سیخلي چې له خدمتونو به برخي دي. د کوچنیو ماشومانو چې د یونیسف استاذي هنری تا فوري خبره وکړه، هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د هغه ډیرو مرمنو او جنونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتيي خدمتونو به برخي شي او د ډیرو نورو.
لکه چې طالبانو د اګوست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغه راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوري د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلاً مملکت په جوا کې د وزي دي در بدل دي دوه نصف قیمتونه ولت کړي دي.
ما خو د ننګرهار ولایت د بډې کوټو ورسره راغلی در بدل جوړ کړو، زشته دا بحث څنګه چلتي ولایت ډیر بدل ده.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 5 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سختې خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندې شي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګټولو لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړې.
خلې نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکې ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوزګار شوي، ژمی را روان دی او باید دوی لاسنیوی وشي.
په اوسني وضعیت کې ډېر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډېری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل اوسي. بل دا چې ژمی هم را روان ده، او دغه د ژمي راتګ هم منګو ټولو لپاره متاسفانه ډېر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی مینجمنټ مخکینی تجربه نه لري. فکرونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډېر شفافیت سره مخته بيسي.
لاله حن هم په تیره کې اړمون سره د مرستو لوي شخصړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی غوښتنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا ده چې له بهره را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په اند په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړو کسانو ته نه توضیح کېږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې او داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سوسو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1,000,000,000 ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي انساني ناورین رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم حکومتونه چې تر اوسه هېواد ته رسېدلي د مختلفو هېوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توزیع شوي دي او یا هم د توزیع په حال کې دي. له دې وروسته مو اسلامي امارت کوم حکومتونه چې هېوادونه له افغانانو سره کوي، که هغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وي، هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړي دي. د کندهار اوسیدونکي د موانعو په لري کېدو خوشتي او وایي چې موانعو ښاري نظم خراب او ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه شوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وې، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر وو. اوس چې دا سره لیرې شوې، اوس د ښار یو څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای یې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زوروکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړي، یا خښتې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي. دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وې، هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوې، چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړې. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي، ژر تر ژره دې ورغول شي، چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال ایښودل شوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانعو د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکره شروع کړې دي. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره، د ورانېدو دپاره کوم خښې جوړ کړې وې، 40 کاله تېر شول. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راتګ نه کوم. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دي، که درونه مو صفا کړی دي او سم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه، د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیری خري او یا یې پرېږدي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نوي سلنه کموالی راغلی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لاډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په کې نظام کې شو کړو، زړه مو ډېر ډاډه او وروره بيستان مو څنګه ژره به مو سره سم کړه. سټایل مو ډېر خوند ته کوي، اوس په دې نیو انقلاب کې موږ په هیڅ شي په خوند نه پېږو. واه شو ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چپه لایخه غورځي وروره وژره دی وځي کړي ده. زموږ په خواهش دی چې کار لري وروره، د دې په شخصیت موږ کار نه موږ په شخصیت دي کار نه دی. خدای دې ګناه موږ په غاړه ده، کده دې په غاړه ده، کده ژره کده بيستان ارڅه ګناه چې دغه مخ په غاړه ده وروره دې چا
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولي کله چې ژره خریلې و. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا درې نیم لکه خلک ژوند کوي. په دې درې نیم لکه نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانۍ دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همجی ولایت کې د سلمانۍ د همجی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګواف سره مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه دا سوي څه پښتني دي چالو سو درې سو مرته بدیږي نه کاشته نه د کار فندسته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا کیسې هغه هیڅ نشته دي، بس بانکونه باز را تخلا شي، اقتصاد راته په لاشي وروره ده، د پیسې وروره په کور کې انګار وړه نسته دي. مسافر یون دغه ته راغلی دوغه میدان وردګ سره ورو کې په خدای مریضانم پاتې دي. مشکلاتونه قرضار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو. په ایران ته موږ هم نه پیږي، پاکستان ته نه ستلا وره مسافر یې ځای خوند نه شته. خو د خپل افغانستان کې مې اړولې خوند خدای پاک دی یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو، شه امنیت شه کارونه په مخ به ودی باندې نن داسې زمينه مکتب برابر کښسان کارونه جوړ شو. اوس خو په حاله داس کارونه دي، پرون ما 200 کال دا کار کړه او په ټوله را مخ کې چې کار کوول نو 3000 دی، نیم زره 2000 زره ورځ زموږ کار وو. اوس کارونه نشته، بانکونه د باندې څنګه پخوا نظم و وسم باید ماغه نظم جوړ شي، باید د نظم نه سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان نه نو هغه علاقه د نوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 50 سلمانۍ شتون لري چې په هر یو سلمانۍ کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت و چې خلک به پلین کې ورته ناست و، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولی ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاوه. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومترۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیه چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزي آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاتې کړه. باکو ارمنستان ته د ایراني لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایراني لارې چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوي دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل.
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل پخکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکه چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي ایران کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودي او وروسته دغه اړیکې تر پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراخ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیځ پولی ته نږدې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوزی تجهیزاتو له ځای په ځای کېدو وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوزی تمرینونه پیل کړل چې د مسلې هم د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرین نه د اندېښنې وړ وبلله وویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولې سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچي قواو بې پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی و. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنه ای استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره د لوبه نه کوي.
مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی ان تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا پینی تورش رنگ دیوی التوائے اقل دیڑن شنڈ دے چپ زنگ دیوی زوائم چی زڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی تو آئی چی دلتا دڑوڑے زمک کی بنگ دیوی زوائم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائی ای تو وای دا سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی ال تو وای نکی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا توایی توایی چی لویا حویلی دیوی او لنگ دیوی زوایم پتکی دیوی چادر دیوی ملنگ
زمو شخله آزادی رادیو اوری در روان خبرونه په دوام کې ترشنا اسمانلاندې پروگرام هم خبرو ده. پروگرام پرون د دو بجو او درو بجو ترمنز په مستقیم ډول خبر شوی و چې تکراروي درته خو اوس د دې سات لاند خبرونه. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات ووژل. په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی و. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د هېواد ته مرستې استولې دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمېر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت او تایوان چین په پټاکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو وویل په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداری ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور بې معاشه کار وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر ښځې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 5 کې تر یوه لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي، په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1 سلنه وګړي واکسین شوي تر 1 میلیون ډوزه زیات واکسین توزیع کېدو ته انتظار دی. ماتیو وویل دا واکسین به د سږکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالۍ او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 13 میلیونه ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یوه برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیره میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر بشري مرستې ژمنه وکړه، خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبه په ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیونه او 500,000 امریکایی ډالره کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 5 میلیون وګړو سره بیړنۍ مرسته پیوشي. په دې روانه خبرونه کې د دوغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبرې کوو، له خپلو درنو میلمنو سره د خبرونې میلمانه مودي د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤول ډاکټر احمد عبید مجددي. د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل، لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکوونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا حداقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لرئ مهرباني وکړئ.
بالکل، دا ټولنه ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د پوجن حالت نه ووته او یو سنشته مرحلې ته بیرته داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکیلونو ټول کارکوونکي هغوی بیرته سرنوشته وو او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نننۍ زیرې ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که له نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه له یوې نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت وغوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندان مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نور ټول شیان بخي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې مونږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زمونږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپلې بعضې پالیسیګانې او ستراتیژیګانې داسې جوړې کړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې صحي سیستم له سیاسته باید جدا شي، او نړیوال هم هغه د انساني او بشر دوستانه کومکو په اساس باندې باید صحي سیستم ته توجه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې او کومکونه بیرته جاري وساتي.
ډاکټر صاحب مجددي، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسیلې لري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اورېدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په تېرو شلو کلونو لکه دونر مخوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلیټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت چې نو پنځه فیصده د خپله د افغانستان د او شل فیصده د دې چې د دونرانو لخوا او پنځه اویا فیصده د اوټ اف پاکټ مونږ ته ویني خپل د جیب نه د خپل د صحي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسي چې ده د اندازه شل فیصده کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2311 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړي ده د راتلونکو د درې قانون لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې $800 میلیون کېده چې د هر کال لپاره د $200 میلیون د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د ملکیت ساتلو لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه وو. اوس چې د پتن دوی په قانوني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سیاسي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خدای کومکونه د تدریجي تور باندې کم کړی شي او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل سیهی سیستم درامسته کول لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي، خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارت وشي کولی چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نه شي نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو، یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکړم، د همدې اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیزرین سیکشن عملیاتونه یعنی د هغوی هغه عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په څلویښت ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه یې به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لومړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دی مهرباني.
همداسې ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جانیټر لپاره به تیل نه وي، چې کله د شفاخانې جانیټر ونه لګېږي نو همدغسې ستونزې او مشکلات به وي. ټول نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړله نو هغې لپاره هم بد ته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په 20 تاریخ باندې شاوخوا زه غور ولایت ته مسافت درلوده. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړه، یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې له خوا شاوخوا 1200 مریضان مونږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډین وطن ما غوښته چې خپل لاسونه ووینځم او د هغه نرس مې د صابون پوښتنه وکړل، هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د زه د عفوی کول لپاره هم هغه مایع نه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد چې دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي. د څه وړ خلک ویله دا موضوع باید د ټولو نورو سیاسي موضوع باندې تدبیر کړئ شي، څنګه چې نړیوال ټولنه په دې تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاسنیوی کړی ده. نو دغه ستور باندې خپل لاسنیوی ته ادامه ورکړي، تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزیه کارکونکو په رابطه باندې خبره وکړه د دغه کومکونو د کنګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی ده، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 18 زره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي چې په هغه کې صرف 9 زره خزینه کارکوونکي دي، قابلان دي، په هغه کې نرسان دي، ډاکټران دي او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نخواسته مخکری شو دا نه وجه داشته دا حکومتون لوجه نه بل دغه ورستنه سیاسی تحول لوجه نه په عمومی آزاد مارکیټ کې هم دواغیان چې دی دا وی کمبود رامنځته شوی دا مثلا د هند کوم دواګان راتل یا مثلا ترکیه نه ځینې دواګان راتل هغه ورو ورو په مارکیټ کې دا وی کمی محسوسیږي دا وی د کمښت لوجه نه دا وی قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي زه خپل د جراحي ډاکټر هم یم همداوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پشکارګان چې مخکې موږ په شپږ زره کو باندې اخستل ایزوفلوران په نوم باندې هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي نو دا موږ یو بحران په تروان یو خدای نه خواسته که همدا اوس موږ لاس پکار شو نو کې دي چې موږ وښو کول د بحران مهار کو او که اوس نه لاس پکار نشو نو خدای نه خواسته
بل ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي یو ته پکارو چې مخکله مخکې دي میاشتو پیسې درلودلې بیا قرارداد کولای دوی د اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي څه وایي دوی ته
من گردید افغانستان تیبی شورا یا نظارت درود لطلور در سوالایات رو پده که دو خبری وی اول دا تی ریفورم تی حکومت گفته تی پسی هی سیستم که را ولی زین و محصوات بانده پیسه درولی وی تی ماشونه داری دلیم او زین و محصوات تو خپلا ماشونه نو بار کری دیگه دی پار دا دوار خلری تی وز پختنه وزی یا نظارت وزی چې دوی ته بودیجه ورکړ سي او ماشينه دا ورکړي او یادات یې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دلی و یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل یو شی چې ډیر زیات زغور مو وایم دا چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي او دوی ډیر زیات حمایه کړي تاسو په افغانستان یو لږه مملکتونه و چې په یو لک ژوندۍ ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده خو په بدخشان کې شپږ زره او له ډېرو هڅو نه چې د خپله افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده حکومت یې درلوده خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ دا موږ شپږ سوه پنځوس مړینه ته راورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطحه د مړینې ده د مورګانو تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دېرس پنځه دېرس سزاریانه اجرا کېږي او سل یو نیم سل ولادته کېږي همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته لابراتوار نسته ماش هیڅ نسته په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وې تړل سوي خو اوس نه مریض ته ډوډۍ شته کارګري وکړي نه ډاکټر ته ډوډۍ شته ته کارمند صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو موږ د بشر حقوق ساتو دا خپله هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړه اوس هم دا تنا پرېنږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي
محترم اوریاخیل ځینې مسلې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال دی کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس سمې دامه ورکړي لیکن دغه مسلې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي طبعا چې درمل به په ډالرو اخلي که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي
بلکل زه تاسو سره موافقم ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښهوالی راسو په صحي سیستم نه تنها په صحي سیستم کې په ټولو سیستمو کې او څنګه موږ وکوای سو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم صحت له سیاست جدا ده د بشری حقوق یو برخه ده او لطفاً دې ته توجه وکړئ او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولیږي افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالیږي. دغه خدمات فعلا توقف نسی. دا نو موږ په دې لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندویو هیوادو څخه هیله لرو چې لطفاً صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سئ چې دا سبسایډ کړو. خو که دا یو دفعه دا ناورین شروع سو بیا به د من کرونا یاد ووځي او ډېر زیاتې مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې حتی په بین المللي سطح تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوای سو صحي سیستم ته کومک.
د اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وی له فاریاب څخه او له غزنی څخه د ټي بي کارکونکو مو یو ویل چې ډیر شمیاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې 15 میاشت کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او لدی معلومی چې تر طالبانو مخکې هم موجود وو.
که تاسو چې سره په یاد وی او دا خبر مو چې مخکې راغلی وی د نن تقریبا 8 میاشتې وړاندې نورستان کې نورستان ولایت کې کارکونکو روغتیایي کارکونکو کې څو ځلې هغه د تطبیق کوونکي ماسکې په ځل دوی مظاهره وکړ او د هغوی هماغه وخت کې د هغوی غږ مونږ اوچت کړ. وزارت سره د هغوی خبرې مونږ مطرح کړې. وزارت په دې آخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته د هغې په ترڅ کې د دغسې ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندي په نامه باندې یوه نوې پروژه هغوی معرفي کړله. هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې انجوګانې رامخته شوې. نو په هغوی کې ډېر زیاتې ستونزې وې. هغه ستونزې ښې اعتراف وې او یو څه پکې د فساد تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسسات پیسې اخیستلې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نور خدمات مصرفو هغوی نه وو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تیر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې. او خو همزمان د همغه وخت نه د غږونو وچتېدل او یو داسه خدمات چې تر اوسه پورې روانو د همغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخره کې موږ ناسته ورسره درلوده د هغې په سایر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس د کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې. نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کول چې موږ سره چې کومه دوا او کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته دا د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمېدونکې ده. که چېرته عاجل کومک ونه شي نو کار خرابېږي. نو د معاشات ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډېره مننه محترمه اوریا خیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټوله دنیا کې همداسې ده. تاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه مرحلې لري. اول دا چې که لیډرشپ کې او که په سرویس ډیلیوري ازادي خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی هغه سیاسي کسي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مهنیتو برخه کې د رئیسانو برخه کې دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د سیاتیامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوځي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسۍ دوی باید تصمیم ونیسي، زه نه وایم چې مثلا نظامی چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیراتې پیوزه کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمه اوری اخیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهالې لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړی، همسایه مملکتو کې جوړی، هر چیرې جوړی چې لنډه لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څوڅې دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور تربر نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګانې لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیانې لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کوی چې استفاده کړي. دوی ولې معطلی ټول شیان او په اوږدمهاله کې د افغانستان د صحي سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوه کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم و چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره د دې لپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوی سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډېره زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
مور د بننګا او ژوندګې شو د مینی مینی ژوند تا چې یادم هغه خندا دلری لری هغه خبرې دیرا یاد شي میاں هغه شیرین او گل وری هغه د مینې مازی ګرمې ژوي دا چې پټ پټ مې زړه خوږي پټې کیسه د محبت را یاد پشلا کوئی ندنا دان دا حسے لے ونے دا پمگران دا کوئی پشلا کوئی ندنا دان دا حسے لے ونے دا پمگران دا حسے لے ونے دا پمگران پٹ پٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہگا وقت نونا نب کاراشی او ہست نب دجو بل سرا ونشی پر ہرو نب داستا زړه پکلاشي نو زما مینا په نورو مات شي نو
عشق دلوی دریاب دی پری گڑی گما زد دیدن تگی نامڑی گما زد دیدن تگی نامڑی گما عشق دلوی دریاب دی پری گڑی گما زد دیدن تگی نامڑی گما زد دیدن تگی نامڑی گما او یار پغم شو تا چه دهم دکی سولری.